ستانک زای میزبان شما است. ستانک زای سیب
ډیره مننه احمدی سیب ستړي مشه مننه چې پروگرام مخبور که وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه یو ساعته پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان حکومت وی هیلمند چې په دوه میاشتو کې د افغان سولې لومړنۍ موافقه وشي. دا وروسته له هغه چې په قطر کې بین الافغاني ناسته وشوه او ګڼو لورو یې نتایج مثبت وبلل. له ایران سره د اټومي تړون اروپایي لاسلیک کوونکو قدرتونو په تهران غږ کړی چې د یورانیمو د بډاینې له وروستیو اقداماتو په شاشي. نور مسایل هم لرو. د کندهار او روزګان ترمنځ د لوی لارې د ستونزو په اړه هم یو اوږد راپور تاسو خبرو. د خبرونې پیل به په خبرونو وکړو. د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان حکومت هیله مند دی چې په راتلونکو دوو میاشتو کې به د افغانستان د سولې په پروسه کې یو ابتدایي هوکړه لیک لاسلیک شي. اروپایی ټولنه نن په کابل کې د اداري فساد ضد 15 کلنی کنفرانس جوړوي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک درې سرتیري په لویدیځ ښار پیران شهر کې په ډزو وژل شوي او د هند او نیوزیلند ترمنځ ځنډیدلې نیمه پای لوبې د بیا پیل لپاره نن هم امکانات نه ښکاري ځکه چې د باران اټکل شوی. پوره خبرونه. د افغانستان حکومت هیله مند دی چې په راتلونکو دوه میاشتو کې به د افغانستان د سولې په پروسه کې یو ابتدایي هوکړه لیک لاسلیک شي. د ولسمشر اشرف غني ویاند صدیق صدیقي پرون وویل د افغانستان حکومت د ټولو بحثونو په جریان کې دی. زموږ هیله مندي دا ده چې تر راتلونکو دوه میاشتو پورې د افغانستان د سولې په پروسه کې یو لومړنی هوکړه لیک لاسلیک شي چې د دې پروسې لومړنۍ برخه ده چې ورپسې به د سولې دویمه برخه پیلېږي. دویمه مرحله یوه سرتاسري او ملي پروسه ده. خغلی صدیقی وروسته له هغه دا خبرې ازادي راډیو ته وکړي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ له روانو خبرو با خبره چارواکو رسنۍ ته وویل زلمی خلیلزاد له طالبانو سره خپل اووم پړاو خبرې ټولې کړي او اوس به خپل مشرتابه ته په دې خبرو کې د شویو پرمختګونو په اړه معلومات ورکړي. طالبانو هم تایید کړي ده چې د دوی خبرې له امریکا سره اوس پای ته رسیدلي او خپلو مشرانو ته به د شویو پرمختګونو په اړه باندې جزئیات ورکوي. د سیشمې پر ورځ یو شمېر هیوادونو او نړیوالو ادارو په دوحه کې د دوه ورځنیو بین الافغاني خبرو نتایج ستایل دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ د دفتر ویان دی مایا کوچنیاتس په یو اعلامیه کې د دوحې د بین الافغاني غونډې هدف رسمي خبرو ته لار هوارول بللی دي. هغې په دې اړه باندې هیله مندي ښودلې او ژمنې کړې چې او ویلي دي چې دغه غونډې به د افغانستان د سولې د تامین په برخه کې ګټورې تمامې شي. اروپایي ټولنې یو وار بیا ژمنه کړې چې د افغانانو په مشرتابه او مالکیت به د سولې سیاسي او مالي ملاتړ ته دوام ورکوي. اخو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدمیچ یمامتو هم په یو بیان کې د دې دوه ورځني کانفرنس بحثونه رغوونکي بللي. روسیې هم د دې د دوحې د بین الافغاني غونډې نتایج ستایلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر خپله ویبپاڼه د دوحې غونډه د هغه بین الافغاني غونډو دوام بللی چې په موسکو کې پیل شوې وي. اروپایی ټولنه نن چهارشنبه په کابل کې د اداري فساد ضد 15 کلنی کانفرنس جوړوي. په کابل کې د اروپایی ټولنې د پلاوی په یو خبرپاڼه کې ویلي دا کانفرنس به د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې جوړ شي. په خبرپاڼه کې په کابل کې د اروپایی ټولنې د سفیر پیری مایادن له خولې ویل شوي په حکومتولۍ امانتدارۍ او روڼتیا کې حساب ورکولو پورې ټول تړلي مسایل د پوره پاملرنې وړ دي. د نوموړي په وینا سره د دې چې دا مسایل کړکېچ زیږوونکي دي خو کم بحث پرې شوی دی. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک درې سرتیري په لویدیز ښار پیران شهر کې په ډزو وژل شوي دي. د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک د سې شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل درې سرتیري هغه مهال وژل شول او یو بل ټپي شو چې ترهګرو یې پر موټرو باندې ډزې وکړې. د مهر نیمه دولتي خبري آژانس ویلي کورد ملیشو د ایران او عراق ترمنځ سرحدي ښار پیران شهر ته نږدې په یو کلي کې د سپاهي پاسداران دا درې سرتیري وژلې دي. دا سیمه پخوا هم د ایراني ځواکونو او کوردي ملیشو ترمنځ د نښتو شاهده وه. د امریکا متحده ایالاتونو د د امریکا متحده ایالاتونو د هرمز تنګي او باب المندب په نړیوال اوبو کې د بیړۍ چلونې د ازادۍ د ډاډمنېدو لپاره د یو پوځي ائتلاف د جوړولو په طرحې کار کوي. د امریکا د پوځ لوی درستیزانو کمیټې رئیس جنرال جوزف دانفورد پرون خبرونو ته وویل چې د امریکا دفاع وزارت پنټاګان به د قمندانۍ او څارنې په برخه کې دغه ائتلاف ته امکانات برابر کړي.
We're engaging now with a number of countries to see
if we can put دا وی موږ وخت لزینو هیوادونو سره په اړیکه کې یو څو وګورو چې موږ یو ائتلاف رامنځته کولای شو چې په هرمز تنګي او باب المندب کې د بیړۍ چلولو ازادي تضمین کړي. دانفورد په داسې حال کې د دغه ائتلاف د جوړولو لپاره د هڅو یادونه وکړه چې له ایراني مشرانو سره د امریکا کړکیچونه اوج ته رسیدلي. په فارس خلیج او عمان سمندرګي کې په شپږو تیلوړونکو او تجارتي بیړیو تر بریدونو وروسته په دې سیمه کې د تیلوړونکو بیړیو د امنیت ټینګښت ته پام ور اړول شوی. امریکا او عربستان ایران تورنوي چې په دې بریدونو کې لاس لري. ایران بیا دا تورونه رد کړي دي. د بی سرحد ژورنالیستانو ټولنه وای هغه څه ویرولی چې په پاکستان کې چارواکو په دې هیواد کې درې ټلویزیونی چینلونه د اپوزیشن د یوې مشرې مریم نواز د خبری کانفرنس د خبرولو لکبله له کیبلی شبکو ایستلې دي. په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ د څار دغه پاریس میشتي سازمان د سیشن بی پورس په یو بیان کې وویل د رسنیو د سانسورولو په ناڅاپي پیښو کې ورسته زیاتوالی د پاکستان د اوسنی رژیم زیاتیدونکې دیکتاتوري بڼه ښیي. راپور نوید اپتک چیوی چلیریش نیوز کپیتل چیوی د مریم نواز چې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف لور ده د خبرو د ژوندۍ بڼې خپرولو په خاطر له کیبلی شبکو استل شوې دي. د بی سرحد ژورنالیستانو ټولنه وایي باور لري چې د پاکستان د بریښنایي رسنیو د څار اداره یا پیمرا به د دې ګام ترشاوي. دې ټولنې دا د رسنیو د خپلواکۍ او تعدد د اصولو څخه نه منونکی سرغړاوی بللی دی. او د هند او نیوزیلند ملي ټیمونو د ځنډیدلې نیمه پایلوبې بیا پایل نن هم ممکن نه ښکاري. دغو دواړو ټیمونو پرون د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې لومړۍ نیمه پایلوبه پیل کړه. نیوزیلند په شپږ څلوېښت اورونو کې 211 منډې وکړې او پاتې لوبه د باران په خاطر وځنډیده. نن له دې چې د باران اټکل شوی ښایي لوبه له خنډ سره مخ شي. ازادي رادیو ته غوښتل خبرونه مو واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې هم لوستلای شئ. قدرمن اوریدونکو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان حکومت هیله ښکار کړی د چې په دوه میاشتو کې د افغانستان د سولې لمړنۍ موافقه وشي.
حکومت افغانستان در تمام بحثا سرجزیان است. امیدواری ما همین است که تا دو ماه آینده یک تفاهم ابتدایی یا تفاهم نامه ابتدایی به امضا برسد.
دا ورسته له هغه چې په دوحه کې بین الافغانی ناسته وشوه او د پریکړه لیک نه یې ګڼو لوریو هر کله وکړ. په هلمند کې پرون د سولې په اړه باندې غونډه شوې وه. دینی عالمانو د سولې غږ پورته کړ.
خپل ځان ته متوجه سو د طالبان سموم د غوښتنه ده چې صلح وکړي. صلح ولا د اسلام د پاره پیدا ده ځکه مفسدین پیدا کیږي. داعش پیدا سو د جګړې او تاوان ده چې داعش لمزه به خلک دي.
د روزګان کندهار د لوی لارې څخه هغه کسان چې استفاده کوي وایي چې له دریو کلونو راهیسې دغه لاره ناامنه ده او سخت له ستونزو سره مخ دي.
خو اوس موږ د دولت څخه دا غواړو دا لمن درته نیسو بغارې درته وچې غارې ګروان درته څیرو چې زموږ د دغو مسلمان دپاره دې دغه لار جوړه کړي او په صحیح توګه دې جوړه کړي. موږ د دربدره نور نه کوي.
مننه چې دغه پروګرام ته تر اوسه غوږ یاستئ. هیله ده چې د پروګرام تر پای برخې راسره پاتې شئ. رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان حکومت وایي چې هیله لري په دوو میاشتو کې د افغان سولې لمړنۍ موافقه وشي. د حکومت ویان صدیق صدیقی پرون شپه د خبره ازادي راډیو ته وکړه. دا وروسته له هغه چې په قطر کې د بین الافغانی ناسته وشوه او ګڼو لوري نتایج مثبت وبلل. په دې اړه اجمل اند ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلزاد د سیشن به پورس دوه کې له طالبانو سره خپل وم پړاو خبري د پرمختګ له یو لړنکونی خانو سره راټولې کړې. رویټرز خبري اژانس وایي ورز روست لاغي چې په دوه کې د طالبانو په شمول بین الافغاني خبري پای ته ورسېدي. زلمی خلزاد د سیشن به په سهار د غلطه له طالب استازو سره په لنډه توګه ولیدل. د خبري اژانس یو لوړ پوړي چارواکي له خلیچ د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د شو خبرو په جریان کې دی ویلي د خبرو اترو دا وم پړاو پای ته رسیدلی او زلمی خلیلزاد به وس خپل مشرانو ته معلومات ورکوي او هغوی به په دې اړه یو اعلان کوي. د سې شنبه په ورځ زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د وروستي پړاو خبرو له پای ته رسیدو وروسته پر خپل ټویټر ویلي نن سهار مې د طالبانو سره غونډه درلوده وس چین تر روانې مو بیا به د افغان سولې بهیر د ریپورت ورکولو او مشورې لپاره واشنگتن ته ستنېږم. نوموړي نور جزئیات نه دی ورکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند او د مذاکره کوونکو هیئت غړي سهیل شاهین آزادۍ رډیو ته ویلي د طالبانو او امریکایي پلاوی د خبرو اترو په ووم پړاو کې د دې لپاره چې دواړه لوري خپل مشرتابه سره سلام مشوره وکړي وقفه راغلي او ضربه بیرته پیل شي. دا چې په مشخصه توګه طالبان او زلمی خلیلزاد په څه سلا شوي جزئیات نه دی پډاګه شوي. خو رویټرز خبري اژانس په کابل کې د لویدیځو ډیپلوماټانو له قوله چې په دې خبرو خبر دی وایي تمه لري چې د خلیلزاد لخوا د معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته به د امریکا حکومت په دې اړه یو اعلان وکړي. اخوا په کابل کې افغان حکومت وایي په دوه کې له شوو ټولو بحثونو څخه خبر دی. دا ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د سی شنبه په ماخام ازادي رډیو ته وویل
ما در مراحل مختلفه دې پروسه هستن.
خغلی صدیقی وایي موږ د دې پروسې په بیلابیلو مرحلو خبر یو. د افغانستان حکومت د دې پروسې له ټولو جزئیاتو او بحثونو په بشپړه توګه معلومات لري. پکې داخل دی او د دې پروسې یو مهمه برخه د افغانستان حکومت دی. دا ولسمشر ویان صدیق صدیقی زیاته کړې زموږ کې لدا د چپراتلونکو دوه میاشتو کې یو ابتدایي هوکړه لیک لاس لیک شي. دا خغلی صدیقی په وینا دا د سولې د پروسې لومړنۍ برخه ده چې راتلونکو خبرو او مذاکراتو ته بل اړه واره کړي. دویمه مرحله یو سرتاسري او ملي پروسه ده او د افغانستان حکومت به د یوې دایمي سولې د ټینګولو لپاره له خپلو نړیوالو متحدانو او شریکانو لکه متحده ایالاتو سره کار ته دوام ورکړي. دا مهال موږ تر راتلونکو دوو میاشتو هیله مند یو ابتدایي هوکړه لیک چې په بیلابیلو مسلو په ځانګړې توګه وربند او د دوی لخوا د تاوتریخوالي په کمولو به متمرکز وي لاسلیک شي. طالبانو تر اوسه افغان حکومت سره مخامخ خبرې کول رد کړي خو په وروستیو کې په دوحه کې د یو شمېر حکومتي چارواکو په شمول شاوخوا شپېتو افغان سیاستوالو له طالب استازو سره دوه ورځنۍ غونډه وکړه. دا غونډه په پای کې دواړو خواوې وګړه اعلامیه خبره کړه چې پکې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو پر دوام ټینګار شوی او همدارنګ د جګړې لخکیلو خواو غوښتل شوی چې په ټولو سیمو کې د عامل منفعه بنسټونو امنیت د تضمین کړي او په ځانګړې توګه د تعلیمي بنسټونو او ادارو حریم ته درناوی وکړي. همدارنګ د ملکی خلکو عزت ژوند مال او کورونو ساتنې ته پرشمنتیا او د ملکی مرجوب له د صفر کچې ته پراخته کول هم ټینګار شوی. خو په دوه کې د سولې په برخه کې شوی پرمختګونه تر اوسه په افغانستان کې درنه د جګړې په ډګر محسوس نه دي. د سه شنبه په ورځ هم د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د خکیلو لورو ترمنځ د تودو جګړو نښتو او پر یو بل د بریدونو ریپورټونه ورکړل شوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
مانانه چې ازادي راډیو ته مو غوښنیوالې ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د وروستیو بریدونو غندنه کړې ده. سازمان په ولیکنه کې ویلي یا د وسلوالو ډله انساني ژوند ته درناوی نه لري. دا لغ ورسره چې وسلوالو طالبانو د جولای پر 1مه په غزنی کې داسې برید وکړ چې پکې لزګونه وګړ ولسی وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. بوریوال کاکړ د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا په پرله پسې توګه د ولسی خلکو وژل دا څرګندوي چې یاد ډله انساني ژوند ته درناوی نه لري. امنیسټي انټرنیشنل د جولای پر 9مه په خبره کړې بیان کې د وسلوالو طالبانو د وروستیو بریدونو په کلکه غندنه کړې ده. د جنوبی آسیا لپاره د یاد سازمان چارواکي سمیری حمیدی په دې بیان کې ویلي چې وسلوال طالبان یو پلو له نورو افغانانو سره د سولې خبرې کوي او بل پلو ولسی وګړي وژني. دا له هغه وروسته ده چې طالبانو د جولای پر 1مه په غزنی کې داسې برید وکړ چې د یو ماشوم په ګډون پکې لږ تر لږه 14 کسان ووژل شو. په دې برید کې د شپېتو ماشومانو په ګډون تر 180 زیات کسان ټپیان هم سو. طالبانو ویلی چې دوی په دې برید کې د افغانستان د استخباراتي ادارې NDS دفتر په نښه کړی وو، کوم چې ولسی ځایونو او ښوونځیو ته نږدې دی. طالبانو په غزنی کې دا برید له هغه یوازې څو ورځې وروسته کړی چې په کابل کې یا د دفاع وزارت ته نږدې د هغه برید ذمواري هم منلې وه، په کوم کې چې درې تنه وژل سوي او تر نوي زیات ټپي سوي وو. په هغه برید کې هم 50 ماشومان ټپي سوي وو. د بخشن نړیوال سازمان دا بیان زیاتوي چې په تیر کال کې هم ولسی وګړو ته په اوشتي مرګ ژوبل کې له 2009 کال راهیسې بیا تر ټولو زیات ماشومان وژل سوي وو. د ملګرو ملتونو د ماموریت یا یوناما د معلوماتو له مخې په 2013 کال کې 3804 ولسی وګړي وژل سوي وو چې 900 پکې ماشومان وو او 9000 نور ولسی وګړي ټپي سوي هم وو. سازمان لیکي چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو اونیو کې د افغانستان خبری رسنیو او خبریالانو ته هم د بریدونو دړکې ورکړې دي. د بخشن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وای د خبریالانو په ګډون د عامو خلکو د وژلو هیڅ جواز نه جوړیږي او داسې کړنې په جنګي جرمونو کې راځي.
مو جنگ نه غواړو، مو سلحه غواړو، مو زیرانی نه غواړو، مو آبادی غواړو، مو جهان نه غواړو، مو علم غواړو، مو توپک نه غواړو، مو قلم غواړو، مو غم نه غواړو، مو خوشحالي غواړو.
ازادي راډیو ته غوښتست په هلمند کې دینی عالمانو پر سول او بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ. په لخکرګا کې یو شمیر دینی عالمانو پرون له طالبانو وغوښتل چې اوربند وکړي او تر هغه وروسته د افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمیر افغان سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ اوړم ورځ د قطر پلازمینې دوحه کې د افغان سولې په اړه باندې خبرې وشوې. د دوی د خبرو پریکړه لیک وستایل شو. د ازادي راډیو خبريال الیاس دایی له هلمند راپور را لګله.
د لشکرګاه په مرکزی جماعت کې یو شمیر دینی عالمان او قومي مخور راټول شوي دي د طالبانو او حکومت ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پیل ټینګار کوي. په دې غونډه کې چې د هلمند د حج او اوقافو د ریاست ځینې دینی عالمان هم ګډون درلود، برخوالو په قطر کې د سولې روانو خبرو ته خوشبیني وښودله او د طالبانو له استازو غوښتنه وکړه څنګه چې د امریکایي مسلمانانو سره د افغان سولې په اړه خبرې کوي، دغه ډول د حکومت سره هم په رسمي ډول د سولې او جوړجاړي خبرې پیل کړي.
د جګړې په اور کې سوځل کیږو، کلم شرق سوځي کلم غرب. راځي خپل ځان ته متوجه سو د طالبان سموم د غوښتنه ده چې صلح وکړي. صلح ولا د اسلام د پاره پیدا ده، ځکه مفسدین پیدا کیږي، داعش پیدا سو. د جګړې او تاوان ده چې داعش له مذهب خلک دي. طالبان هم نه مني، طالبان هم وښني علالي مرګ ځان ته د شرواب ویل کړه د پیسلام باندې د کوبر مرګ.
امنیتي مشکلات، قتلونه دي، دربدری دي، یتیمان دي، کونډیان دي، معیوبین دي. د افغانستان خلک په انحصار او په بندیز کې دي. د یو ځای او بل ځای ته تللای نسی. حالات دونه خراب دي چې نن نور د زغم نه دي. نن د افغانان لپاره صلح یو ضرورت.
د پداس حال کې د چتیر یک شنبه د سولې د علي شورا د یو شمیر غړو په شمول ځینې سیاسي مشران او د رسنیو استادو د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو د سولې د مذاکراتي ټیم سره خبرې وکړې چې د دواړو غړو په وینا ګټورې وي. د هلمند دینی عالمانو د اوسنۍ جګړې پیچلتیا ته په پام سرول ک د حکومت او طالبان ترمنځ ترجه رسول ونسي، نور ډلې به لدی جملې دایښ په بیرحمۍ پر عام او بې ګناه کسانو بریدونو ته زور او دوام ورکړي. دوی په بلخ، ننګرهار او په دی اخر کې په غزنی کې په یو جماعت کې چاودنې ته اشاره وکړه چې د دینی عالمانو په وینا په هیڅ دین کې جواز نه لري.
خدای په دې وطن کې داسې سوله راولي چې نه بمباري، نه پټاوي، نه ترور. په بمبار کې هم موږ مرو، په پټاو کې هم موږ مرو. دوی کړه را دي وس په قطر کې سره ناس خپل شنې او توري چای چې بچان زموږ به چرګان مري.
په لشکرګاه کې را ټول سو دینی عالمانو مخورو د خلکو غوښتنه وکړه چې د سولې ملاتړ وکړي او د کسانو په ضد جګ پورته کړي چې سولې او خبرې ته غاړه نه ږدي. د یادولو ده چې طالبانو تر اوسه د افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړې دي، خو د حکومت نه بهر د سیاسي او ګوندي مشرانو سره په بیلابیلو ځایونو او وختونو کې لیده کاته کړې دي چې د سولې او اوربند په برخه کې معلومه نتیجه نه ده ورکړې. محمد الهستایی، د ازادي راډیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتل چې هم د افغانستان په اړه د لویدو مطبوعاتو تبصرې له ملالۍ بشیر اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په قطر کې د بین الافغاني ډیالوګ کانفرنس په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي چې د طالب استازو او مخکښو افغانانو ترمنځ خبرې مهمې خو مبهمې وي. د غونډې ټولو ګډونوالو توافق کړی چې تلپاتې سوله به یوازې هغه وخت ممکنه وي چې د ټولو افغانانو ترمنځ مذاکرات وسي، که څه هم طالبان اوس هم له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو ډډه کوي. د مقالې په وینا که څه هم د دې غونډې یو شمیر ګډونوال راتلونکي ته هیله من دي، خو نور ویلي چې سخت دریځو د وروستیو دوو حملو په اړه هیڅ پښیماني نه درلوده چې سلګونو کوچنیان هم پکښې ټپیان سول. واشنگتن پوسټ د یو حکومتي چارواکي چینه غوښتل نوم یې واخیستل سي له قوله لیکلي چې وایي په دې غونډه کې د طالبانو له خبرو داس څرګنده سوه چې دوی هیڅ تغییر نه دی کړی، که څه هم دوی ادعا کوي چې دوی پخوا غوندې نه دي. دې چارواکي ورځپاڼې ته ویلي چې طالبانو په ډیر ویاړ ویل چې امریکا ته یې ماتې ورکړې ده، خو د ده په وینا دا ډیره مهمه وه چې طالبان له افغانانو سره وویني او پوسي چې افغانستان څومره تغییر کړی دی. د انډیپندنت فارسی ورځپاڼې یوه مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی د طالبانو او سولې په اړه د بنیادي پښتنو وخت کله را رسیږي. د ورځپاڼې په وینا د سولې په اړه جدي پښتنې سته چې تر اوسه یې ځینې نه دي جواب سوي. ورځپاڼې د بېلګې په توګه پوښتنه کړې ده چې ولې افغان حکومت د سولې په خبرو کې برخه نه لري. کله چې د سولې توافق ترلاسه سي د افغانستان سیاسي وضعیت د طالبانو په ګټه تغیر کوي او که طالبان د اوسني سیاسي وضعیت برخه ګرځي. د ورځپاڼې په وینا بله پوښتنه دا ده چې د عدالت او ازادۍ راتلونکی به څه وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د یک شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له طالبانو سره د اووم پړاو خبرو پر مهال یې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو، د تروریزم پر ضد د مبارزې تضمین اوربند او د افغانانو ترمنځ د خبرو پر موضوعاتو یې د پام وړ پرمختګ کړی دی. انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي چې هڅې باید وسي چې د درواغو او سوی تفاهم پر بنسټ سوله ونه سي.
ورزو خوست هلته یو خوانځي د یو خوانځي د جوړولو کار پرون پیل شو. دغه خوانځي د اقرا پروګرام په چوکاټ کې جوړیږي. اقرا پروګرام د ولسمشر اشرف غنی د ژمنې سره سم په ټول افغانستان کې 6000 خوانځي جوړوي. دغه پروګرام په چوکاټ کې به په هر ولایت کې لسګونه خوانځي جوړ شي چې خوست هم له دې ډلې دی او 90 خوانځي هلته جوړیږي. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
که څه هم د ښوونځیو لپاره د ودانیو کمښت په افغانستان کې یوه هیواد شموله ستونزه ده چې ښوونیز بهیر اغیزمن کړی، خو په خوست کې بیا دا ستونزه ځکه څه ناڅه ډیره ده چې 60% ښوونځي ودانۍ نه لري. تر هغه وروسته چې افغان ولسمشر د اقرا برنامې په چوکاټ کې د ټول هیواد په کچه د 6000 ښوونځیو لپاره د نویو ودانیو د جوړولو اعلان وکړ، خلکو سره د دې ستونزې د کمولو هیلې پیدا شوې دي. د همدې برنامې اولینه ودانۍ په خوست کې بشپړه شوه او د ګوربز ولسوالۍ اړوند د دروېزګۍ په نوم په یوه لرې پرته غریزه سیمه کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د ولسي تړون د ولایتي دفتر مشر اسدالله سلیمی ازادۍ راډیو ته وویل
هغه وعده چې رئیس جمهور د خپلو هیوادوالو سره کړې وه دغه د نن ورځې لومړنی ښوونځی ده چې موږ رسم نن ورځ معرف ریاست ته تسلیم کړو.
د خوست چارواکي وایي چې دوی ته تر اوسه د 90 ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو مالي امکانات رسیدلي او دوی تمه لري چې د نورو ودانیو مالي امکانات به هم ورکړل شي. خوست والی محمد حلیم فدایی وایي
مګر ټول افغانستان په لومړي ځل باندې د اقرا پروګرام په چوکاټ کې هغه د 6000 ښوونځیو د جملې نه لومړنی ښوونځی په خوست کې بشپړیږي او دا موږ ګټه اخیستنې ته سپارو چې په راتلونکي کې به ان شاء الله نور ښوونځي هم ګټې ته وسپارو. د 90 ښوونځیو هغه مالي امکانات را رسېدلي دي او د نورو به هم را ورسېږي.
د یاد ښوونځي مدیر دی نواز وایي د دې ودانۍ په جوړېدو سره په خوانې ډېرې ستونزې حل شوې دي.
په دغه منطقه کې خو د زبیر شای وخت نرونه ساتر انقلاب ایست طریقه پیرا هیڅ نه لیسا و نه ابتدایه و نه مکتب د اولینای مکتب د چې دولت جوړ شوی دی او سیند دومره سیند حل شوې دي چې د انسان د ژوند گزاره چې علمې دا د شپې ټکول ستونزې حل شوې.
بل لوري ته د خوست د پوهنې ریاست چارواکي د اقرا برنامې په چوکاټ کې ښوونځیو لپاره د ودانیو جوړول یو ښه پرمختګ ګڼي. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان وویل
ودانۍ ورته جوړه شوه او کډوال ورنه ساتنه وکوي، پالنه یې وکوي، د زده کوونکو له تدریسي بهیر څخه نظارت وکوي او وخت په وخت تعقیب کړل شي او بیا د پوهنه د ریاست او د ولسوالۍ د پوهنه د امریت سره وخت پر وخت خپل رغند نظریات شریک کړي. زه په دې باور یم چې دلته پوره بدلون راتلی شي.
یاد دیوی خوست کې خواوشات در نیم لک زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي چې دریمه برخه انجونې جوړوي. د دې ولایت په حکومتي او خصوصي سکتور کې تر 1500 پورې ښوونځي فعالیت کوي چې د چارواکو په وینا 60% ودانۍ نه لري او زده کوونکي په بیدیاو کې د ونو او دیوالونو سیورو خیمو او په خلاصه فضا کې زده کړې کوي.
آزادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
له ایران سره د اټومي موافقه اروپایي لاسلیکونکو پر تهران غږ کړی چې په زیات غلظت د یورانیمو د بډاینې وروستي اقدامات بیرته واخلي. جرمني، فرانسې او برېټانیا په عین حال کې د دې اټومي تړون د ښکېلو هیوادونو د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې. بل خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم تهران ته تازه ګواښونه کړي. تفصیل د اجملاند په راپور کې.
جرمنی، فرانسې، برتانیا او اروپایي ټولنې د سی شنبې پورس په یو شریکه اعلامیه کې په دې ژور اندېښنه ښودلې چې ایران د 2015 کال د اټومي تړون څوش منې ماتې کړي. ایران د دوشنبې پورس اعلان وکړ چې دوی د ایرانیمو د غری کولو کچه په سلو کې له 3.8 څخه چې د 2015 کال د تړون له مخې ورته حد ټاکل شوی اړولې او په سلو کې یې 4.5 ته رسولې. تهران وای زغم زکه تمام شو چې لا اتومي تړون څخه د امریکا لوتلو او پر ایران د بیا بندیزونو د لګولو ورسته اروپای لوري د تهران اقتصادي ملاتړ تلې ولتیا و نه خوده. جرمني، برتانیا، فرانسې او اروپای ټولنې یادونه کړې چې ایران ویلي غواړي د تړون تشمن پاتې شي. دا دوی په شریک بیان کې راغلی ایران باید پر همدې بنسټ چلند وکړي، خپل ورستي اقدامات د بیرته شاته کړي او لزن پرته دی اتومي تړون عملی کولو ته ستون شي. د ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون اروپایي لاسلیکونکو همدارنګه په ټولو لورو غږ کړی چې د روانو ترنګلتیا او د کمول لپاره دي مسولانه اقدامات وکړي. په همدې حال کې د امریکا او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سی شنبې پورس ایران ته نوې خبرداري ورکړې. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلان وته ویل ایران ډیر بد کارونه کوي او خده چې لري احتیاط کار واخلي. بلخوا د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یولو دریان ویلي امریکا سره لدی چې د ایران سره لا اتومي تړون وتلی کولای شي د ترنګلتیا د کمول لپاره د ایران سره خبرې اترې وهڅي. لو دریان د فرانسې سنات په خبرو کې د ایران لخوا د یورانیمو د غنی کولو په کچه کې لا اتومي تړون سرغړاوي د بد پریکړې په وړاندې بد خبرګون بللې. لبد پریکړې څخه د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر اشاره لا اتومي تړون څخه د امریکا وتلو ته. نوموړي ویلي فرانسه غواړي چې د تفاهم لپاره زمينه برابر کړي چې احتمالي خطرناک وضعیت کنټرول شي. بلخوا د فرانسې د ولسمشر یو لوړ پوړی ډیپلوماټیک سلاکار تهران ته په دوه ورځني سفر تللی چې له ایران سره زیاتیدونکې ترنګلتیا راکمه کړي. په عین حال کې د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې د ایران سره د اتومي تړون سرسخت مخالف دی د سه شنبه په ورځ یو ورځ وروسته لاغی چې ایران په لوړ کچه د ایراني مو د غنی کولو اعلان وکړ دی هیواد ته خبرداري ورکړ. د اسرایلو د پاوز د ایوی هوایی اډې د لیدلو پر مهال نتنیاهو په داسې حال کې چې د F-15 شنګی الوتکې مخته ولاړ وویل ایران باید یاد ولري چې دا الوتکې د ایران او سوریې په شمول د منځني ختیځ هر برخې ته رسیدای شي. ایران پر لپسې ویلي چې د اتومي وسلې د جوړولو په لټه نه دي او اتومي پروګرامې د ملکی اهدافو لپاره دي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو تاغوا غاست دولش پګنی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. همدارنګه ک انټرنیټ ته لاسرسي لري azadiradio.com زموږ د انټرنیټ آدرس ته کولای شي، د ویب پاڼه آدرس ته کولای شي. حالت مهم پښوندې توګه باندې دغه پروګرامونه خبرونه واوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستول دي.
زموږ دایمي اوریدونکو د سولې په اړه باندې لاند لیکلي سیمسونه را لګلې دي. قاسم زواک لیلمند لیکلي کچېری اوربند شي موږ ډیر خوشحال شو، خو د طالبانو مشران به هیڅ وخت اوربند نه کړی ځکه د خبره دوی ډیر جنگ واړي ول جنگ غټي تر لاسه کوي. عبد الواحد مدقیق له لوګر لیکلی د قطر په غونډه کې په مهمه برخه توافق شوی، خو باید جر عملی کې چې سولې تمهیله پیدا شوي. شهیر پنوم یو اوریدونکو له بالا مرغاب ولسوالې لیکلی، سولې د ټول افغانانو په ګټه د خوچ لمړی اوربند شوی وای چې د خلکو ژوند خوندې وای. نثار احمد هم د نورستان له نورګرام لیکلی، الله دې د سولې خبرې په بریا پای ته ورسوي، دا زما لوی ارمان دی. وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دی. ورزو لنډو خبرونو ته. د افغانستان حکومت هیله ښکاره کړې چې په راتلونکو دوو میاشتو کې به د افغانستان د سولې په پروسه کې یو ابتدایي هوکړه لیک لاسلیک شي. دا وروسته له هغه چې په دوحه کې وړمه ورځ نیو بین الافغاني ناسته وشوه او په پریکړه لیک کې ځینو مهمو مواردو ته له هغې ډلې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمښت ته اشاره شوې وه. د سیشمې پر ورځ یو شمېر هیوادونو او نړیوالو ادارو په دوحه کې د دوه ورځنیو بین الافغاني خبرو نتایج ستایلي. د اروپایي ټولنې یوې استازي دغه بحثونه رغونکي بللي او ویلي دي چې رسمي خبرو ته به لار هواره کړي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چو اماماتو هم ترې هرکلی کړی دی. روسیې هم هرکلی کړی او ویلي دي دا د همغو ماسکو غونډو دوام دی. اروپایي ټولنه نن په کابل کې د اداري فساد ضد 15 کلنۍ کانفرنس دایروي. په کابل کې د اروپایي ټولنې یوې خبر پاڼې ویلي دا کانفرنس به د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې جوړ شي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک درې سرتیري په لویدیز ښار پیرانشار کې پرون په ډزو وژل شوي. د امریکا متحده ایالاتونه د هرمز تنګي او باب المندب په نړیوالو اوبو کې د بیړۍ چلونې د ازادۍ د ډاډمنېدو لپاره د یو پوځي ائتلاف د جوړولو په طرحې کار کوي. د هند او نیوزیلند ملي ټیمونو د ځنډیدلې نیمه پایلو به بیا پایل نن هم ممکن نه ښکاري. دغو دواړو ټیمونو پرون د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې لومړی نیمه پایلو به پایل کړي چې د باران په خاطر نیمه پریښوده. د بیسرحد ژورنالیستانو ټولنه وایي هغه څه ویرولي چې پاکستاني چارواکو په دې هیواد کې درې ټلویزیوني چینلونه د پوزیشن د یوې مشرې مریم نواز د خبري کانفرنس د خپرولو له کبله له کیبلي شبکې ایستلې دي. لاند خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. اوس د پروګرام دویمه برخه پیلېږي. په دغه نیمایي کې به له اوروزګان تاسو ته یو تفصیلي راپور خپور کړو او تر هغه وروسته به د ازادي او اوریدونکو اونیز خبرونه واوري. د اوروزګان راپور په دې ترخیږي چې د اوروزګان کندهار د لوی لارې نه خلک شکایت کوي. خلک وایي چې دغه لارې لکلونو راهیسې نه امن ده او باید حکومت ورته پاملرنه وکړي. شریف الله شرافت تفصیلی راپور را لګلې او د ژوند رنگون او د ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام هم د همدغه تفصیلی راپور په تعقیب مهیروي.
دا د اوروزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې د شاوخوا 130 کیلومتر اوږدوالی لري. د دې لارې زیاته برخه په غرونو کې تیر سوي. د غلارې د اوروزګان ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستوني په څیر حیثیت لري او د ترانسپورت ریاست د مسولینو له کوله هر ورځ په اوسط ډول څه کم سل غټ او کوچني موټر پرې تګراته کوي. خو کله چې درې نیم کال وړاندې وسلوال طالبان د ترینکوټ شار تر څنډو را ورسېدل نو یاد لاره هم ورسره نه امن او زیاتې برخې د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولوې دي. د اوروزګان ولایت اوسیدونکو او د یاد لارې پر سر موټر چلونکو وایي د غسیمې چې درې نیم کال وړاندې وسلوالو طالبانو نیولې وي اوس هم له وسلوالو طالبانو سره دي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې یاد لاره په پولیسي رات ورته وشته او د سر په سودا پرې تګ را تک کوي.
مزدار رقم در به در د جلاری پر برابر باندې دا دوه نمایمه د ټوله روزګان غ اصلي لار دغه نخبه دغه باندې مزدو کوم ګورډیانی کوم شلیانی کوم زخمیانو شي دغه دم پر دغه لار باندې انتقالي جو مگر لار هغه لار د چپش پوز مسافر ورون دلته شپې پکې ولای. خو اوس مزدا دولت صدا غوړ د لمن درته نسو بغاری تو چې غاری غریوان درته سیرو چې مز د دوه مسلمان د پاره دغه لار جوړ کی او پسې توګه جوړ کی مز د در به در نور نه کی.
طالبان ولای تو حکومت چې دا ټاکه وکي ورور خو چې پرچا کې هم شته په فکر یا یاره خو ست طالبان پلاس کې ست حکومت پلاس کې ولاه کار د ګډوډي دي سره درکه نه منمیر
جنگونه یی کله مې ته ولاړی کله چشته ولاړی بل جنگونه خامه خاصتن موږ دا غواړو چې موږ لار را جوړ سي مان امنیت را سي نه دی موږ ته ګرا ته ګو کو په شخلاص شبنه بلار شو مریض در شاره پر ور سي شپه سم ده خو نو موږ په کاروبار باندې ډیر دغه کړی چې خاري منست سپاری نست چې را سي دې ته ګرا ته ګو کی موږ چې په خو 15 پیک نمبر سي دی اوس په لښ پیک رسي
د ولایتي شورا مسولین وای چې د یاد لارې زیاته برخه له وسلوالو طالبانو سره ده د یاد شورا مرستيال محمد کریم کریمی ازادي راډیو ټول چې پر یاد لار د کندهار په مربوطاتو کې پتیری یو نیم کال شاوخوا سل تنه دولتي مامورین او غیر دولتي کسان وسلوالو طالبانو برمته کړي چې زیات شمیر وجل دي او یو شمیر بیرته خوشي کړي دي نو موړي زیاتوي چې پر یاد لار پتیری یو کال کې پر 15 ډیر شپخان زغروالو ټانګونو او موټرو باندې ماينونه هم چاودلي د زیاتوی چې زیات شمیر افغان سرتیرو ته هم مرګ جوړه وشتي خوای چې کرش میره فلاس کې نه لري د دغلاري د امنیت کولو په مخه په څو ځلې افغان ځواکونه عملیات وکړه او د یاد لاري د خلاصون خبر به ورکړي خو تر څو ورځې تیرې دوه وروسته به بیرته د وسلوالو طالبانو لاسونه تولویدل خو سوال دا دی چې ولې افغان پوځیان نه سي توانیدلی چې یاد لاره امن کړي دا پوښتنه مې د اروزګان ولایت د ولایتي شورا د یو بل غړي عبدالکریم خادمزي څخه وکړه
موقعیت هم د اروزګان کندهار لویه لاره دا یو سرطان دانه سو د اروزګانیانو لپاره چې په دا ول ساتلس کال کې پاساسی توګه نه ورغول سوله او نه هم دغه سي امنیت پکښ تامین سو چې روزګانیان په ډاډمنه فضا کې کندهار ته یا مرکز کابل ته سفر وکړي تر اوسه پورې دا مسولیت هیڅ تر اوسه په غاړه نه دی اخیستی یعنی روزګان امنیت قمندانۍ کندهار ته مربوط بولی چې دا د کندهار ساحه نه امن ده او کندهار امنیت قمندانۍ بیا پر روزګان امنیت قمندانۍ باندې دا پلا چې تاسو بیا امن کړی ده تاسو باید بیرته امن کړئ نن دلته یو نو دغه موجود دی د دې په اړه باید موږ رئیس صاحب جمهور ته ولاړو رئیس صاحب جمهور څه مو هغه حکم مو واخیستی چې بیا باید جوړ سي امن سي خو متاسفانه چې تر دې ځایه پر را رسیدل هغه لیا بلوب خلاصو یو خالص اوبه را ورسېدلې بس
په مشرانو جرګه کې د اروزګان د خلکو استاذي امان لازمي بې لامل اردو یادوي دی وای د یاد لاري د امنیت او درغولو چارې تیر کال د 215 متل کول اردو مسولینو ته سپارل شوی خو په خبره چې هغه یوازې صرف شپه او ورځ تیرول او خپل ورکړل شوی مسولیت په سمه توګه مخته نه وړلی
اساس څنګه د کیوان نو دی اوله څنګه دا چې مچولا خان شهید شو هغه د الله د شکر کندار امنیت کړی و څنګه دا و چې اردو پر دې لار کوتو د غلارې اندازه جوړول هغه د اردو رقم جوړول دل و سار بدی د غور وصل الو درام شین دورز بجو ته نشد چل ته یو سات کارو چې بیت له تر ارګه تر رسول ما ځګر دو د شپ باندې شین له نلو نو نو اوس ته بیا په دې مابین کې ته سپجریان کې سپجریان د سرور خان و دې ته یو دغه د لوبي حلال امنیت کې هغه شي څو
د اروزګان ولایت مقام او د امنی کمانډانی مسولین هم منی چې د کندهار او اروزګان ترمنځ لوی لار نه امن ده او یو شمیر برخه له وسلوالو طالبانو سره دي د دغه ولایت امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری ازادي راډیو ته ویل چې د غلار د اروزګان په مربوطاتو کې امن ده نو موړی وای چې د لار د کندهار په مربوطاتو کې نام نه ده او هلته خلک وسلوال طالبان زوروي
سوی مسولیت ما شما میتونه با یک بایسکلم رفت آمد بکنی هیچ نه مشکلاتی نیست در مسیر را و سوی مسئولیت قندهار او را ما هیچ وقت سرش بحث نمیکنیم چرا که مسئولیت ما نیست او طرف مسئولیت مربوط ولایت قندهار است امکاناتی را ولایت داره و تاماندازی را که ضرورت باشه هر ولایت به قدر کافی پرسنل داره اونا تا سایه مسئولیتشان باید تامین امنیت بکنه مسئولیتشان است و وظیفهشان است
حتی موکلی چه پا دیاره ده کندهار ولایت دامنی کماندانی لی مسئولین سر خبری وکدو خواغی پا یوا بحانه و بل بحانه لخبرو کولو سخه داده وکده ده دا اروزگان ولایت مقام سرپرست و مرستیال والیا تاولا فضلی هم از اجرا روی تویل چه یاد لاره ده کندهار پا مربوطاتو که نام نده او حال تا خلق زورول کیجی نو موړی وای چې د یاد لاري د امن کولو په مخه یو وس جدي خبري د کندهار د امنیتي مسولینو سره فیل کړي او ژمنه وکړي چې ډیر ژر به یاد لار امن کړي او به رغوي
شتم کمټه کې ستاره ټول کړي د دارشته واقعیت لري چې د لار امن امنیتي مشکلات لري ام د ساختمان په بخش کې مشکلات دي او وخت په تیر شو اوس ان شاء الله چې اخیری تصمیم داده چې د لار باید امن شي او ام جوړ شي نو دا من د پاره زمنګ طرف ته د روزګان طرف چې کوم زمنګ ساحه ده امن کې دا اوس مونږ نوې به سنم جوړ کړو هوستیم جوړ شوې دي قندار مونږ سره دا وعده کړی چې مونږ به سنو جوړ کوو هغه نوې به سنې اوس جوړ کړی دي هوستیم ایجاد کړی دي خو بیا مشکلات لاشته ده میانونه دي بعضی وخت کې اوس هم په موټرو باندې په ملکیانو باندې دا الوزي اخلاصيږي دا مشکل لخه خلاص نه ده خو بیا هم ان شاء الله چې وخت په وخت باندې به دا مشکل عمل شي
د یادونی ورده چې د ورزګان او کندهار ترمنځ دغه لوی لارې چې د ورزګان د خلکو لپاره د انسان د ستونی فسیر حیثیت لري نه یوازې دا چې نه امن ده بلکې لتیر ولس کلون رئیس زیاته برخه کند او کفر فرته ده او دغه ولایت خلک درغولو او امنیت کولو غوښتنه کوي خو تر اوسه پورې افغان چارواکي نه دي توانېدل چې یاد لارې ورغوي او امنیت یې کړی شریف الله شرافت ازادي رادیو ورزګان
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکې هیلې ومني ورځو تاسو راغلو پیغامونه ته د زلغړم د کونړ ولایت اوسیدونکو ستونزې او د دې ولایت یو مسول ځوابونه در سره شریکم نور پیغامونه به بیا ورسته وورو لمړی د کونړ د والیوان عبدالغنی مصمم د دې ولایت اوسیدونکو ستونزې جوابوي په سر کې به د واوریدونکو پیغام وورو
السلام علیکم شاهزادنا وینایم د کونړ ولایت مرکز اسد آباد نه خپل سلام علیکم سلام نورستا نه پوهېږم چې ولې دولت زموږ د کونړ ولایت د معلولینو او د شهیدانو د کورنۍ سره د مور مېرې چلند کوي حال افغانستان کې د معلولینو او د شهیدانو معاشونه ورکول کېږي په کونړ ولایت کې د پنځه نوي امکان نه 2015 کسان پاتې دي دغه د شپږ نوي امکان هم دغه سې پاتې دي ولس او اتل سوه کسان پاتې دي دا چې اووه نوي امکان ختمېدو شو د دې کې هم 1400 کسان د شهیدانو کورنۍ او د معلولینو کورنۍ نه پاتې دي ولې موږ ته خپل معاشونه په وخت نه راکول کېږي دا چې کونړ ولایت د غریب منطقه ده د شاوار زمکې نه لري خلک د غربت سره مخامخ دي نو طبعا چې معلولین او د شهیدانو کورنۍ به څنګه د ستونزو سره مخامخ وي
مله مو سمزه
مهرباني نو د نوینا ورور خبرې مو واورېدلې چې د شهدا او معلولینو ستونزه په ټول هیواد کې دغه ستونزه ده په ورسته کې تاسو معلومه ده چې د شهدا او معلولینو د پاره د ورسپشل لوري ځان له وزارت وونه مول شو په کونړ کې د ستونزې ته په دې برخه کې یو څه تر حد لا سره شوې ده ستونزه به یې دغه ورور وختنی به آزاد ولایتي ادارې سره شریک کوم هغه ستونزې چې په عموم کې دي نو هغه په مربوطه وزارت پورې اړه لري او هغه څه چې په ولایتي ادارې پورې تړاو لري مونږ د دې وختنی ته هر وخت جواب وایو د دې وختنه باندې مسؤلین سره شریک کوم
بلې مننه د غبل غرور به مو ورو به دوی ته جواب ورکړي
زمانو مې عثمان زه پیغام لرم چې مونږ کونړ ولایت څخه د جنگ نه راوتی یو هیڅ نه لرو نه ډوډۍ لرو اتشانلرو نه خیمهلرو او پرشل پندر کی پروتو او اشرف غنی او دکمن نمدا درخواست دي موږ سره کومه کوتي د الله زړه خاطر دي موږ سره کومه کوتي دی باران د پاتیو اتشانلرو
مو سه سه یو بل اوریدونکو ام دې ام دې جګړو نه شکایت لري او دوی هم لکچی د ځایو د مرستي تارټیا لري دوی اواز مو ری بیا دوړو ته یو ځای جواب ورکړي
السلام علیکم کونړ ولایت څخه د ازادي رادو د پیغام خبرون د خپل پیغام وړاندې کوم دا چې په کونړ ولایت کې د پیجو لسخلې په چپه دره کې د طالبانو او د داعش په خپل مازن کې سره شخړه ده الته سره نه ختی دي نو د هغه سیمو خلک بیچارهګان کړي په سرکلي دي او په طرف د ولایت را روان دي نظام د ټول انجوګانو د موسساتو نه او د دولتي چارواکو نه غوښتنه ده چې زر تر زره دغه بیواز خلکو لاس نیو وکي دا چې په خیب لخوي ترته سرونه د خپل کورون راوتلي دی یو جوړه جامو سره نظام غوښتنه ده په موسساتو غا کوم چې دا غورون سره زر تر زره کوم وکړي السلام علیکم
بلې مسلم سپد دغه خلکو ستونزې ته څونه رسیدګي سوي ده
دلته دوه موضوعات دي، یو داخلي بي ځای شي بي دي، او یو کورنۍ دي چې د گاونډي وادونو څخه بیرته راستنه شي بي دي. په کونړ کې څور سمو د وړاندې د چپیدری ورسوالۍ کې د داعش وسلوال او طالبان ترمنځ د خطو عمل تقریبا د 3000 پورې خو کورنۍ راکړه شي، خو هغه څه چې د ولایتي ادارې پورې تړاو لري د افغانستان په سر د کونړ یو مبالغه نه وي. دا به لومړی یو ولایت چې په داسې وخت موږ هغه ته دوی ته لاسرسی کړی، هغه لومړنۍ مرستې په هغه ورسوالۍ کې په څلورو ساعتونو کې کډوالو ته د ولایتي ادارې لخوا هلته مرستې رسېدلې وې. د هلته جګړه هم روانه وه، خو زموږ مرستندوی ټیمونه او د سروې ټیمونه عملا په ساحه کې هلته وو، سروې روانې وې او دوی ته مرستې رسېدلې. په دغه برخه کې موږ د نړیوالو ټولنو نه هم مرستې غوښتې. چپی دری ولسوالۍ نه چې کومې کورنۍ بي ځای شوې دي، تر 2000 پورې کورنۍ پورې دوی ته مرستې رسېدلې. نن هم تقریبا د کډوالو چارو ریاست له لوري د یونیسیار په همکارۍ باندې د یو سل او 30 کورنۍ سره هم مرستې ترسره شوې. په د مرستو په برخه کې